د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې به په نن سبا کې پای ته ورسیږي او ورپسې به د بین الافغاني خبرو وار وي. او اجرایه رئیس د انتخاباتو له مسؤولو کمیسیونونو غوښتي دي چې د شفافیت په پام کې ساتلو سره کار وکړي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمای کې به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه واورئ، خو له هر څه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته به امریکایي لوری د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نامتو ژورنالیست اکبر عزیزی پر مړینه خواشینی ښودلې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دا ډیره وختي و چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته به امریکایي لوری د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس په یو رپورټ کې د دوو طالب قمندانانو له خولې چې نمونه یې نه واخیستل شوی ویلي وو، د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د احتمالي هوکړې له مخې به امریکا د افغان حکومت ملاتړ پای ته ورسي. په دې رپورټ کې طالب قمندانانو له قبل دام ویل شوی چې له امریکا سره تر هوکړې وروسته به امریکایي ځواکونه پر طالبانو بریدونه نه کوي، خو وسلوال طالبان به د افغان ځواکونو خلاف جګړه روانه ساتي. خو زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر ولیکل د رویټرز خبري اژانس هغه رپورټ رښتیا نه دی چې د دوو بینومه طالبانو له قبل یې ویلي د هر ډول هوکړې یوه برخې په توګه به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. خلیلزاد دا خبرې تبلیغات بللي او ذاته کړې ده موږ به وس او د هر ډول توافق وروسته د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع وکړو. د زلمی خلیلزاد په وینا د افغانستان راتلونکي به ټول لوري د بین الافغاني خبرو لاري ټاکي. د افغان ځواکونو په وړاندې د جګړې د دوام په اړه د ځینو طالب قمندانانو وروستۍ سرګندونی او د زلمی خلیلزاد عکس العمل په داسې حال کې رامخته کیږي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي هڅه کیږي چې له امریکا سره د سولې هوکړې لیک په همدې پړاو خبرو کې نهایي شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نامتو ژورنالیست اکبر عیازی پر مړینه خواشینی ښودلې. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عیازی تیره شپه په امریکا کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. لارک څخه خپره شوې اعلامیه کې ولسمشر غنی ارواښاد عیازی د افغان ژورنالیزم د یو مخکښ په توګه یاد کړې او زیاته کړې ده چې نوموړي د رسنیو له لارې د ټولنې د ذهنیت په روښانولو کې مهم رول درلود. افغان ولسمشر د اکبر عیازی مړینه د افغانستان د رسنیو لپاره یوه ځای بللې. اکبر عیازی لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د مرکزی او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې وه. هغه خپل ژورنالیستیک سفر د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون څخه پیل کړی و. هغه په یوې وروستۍ مرکه کې ویلي وو،
ما تقریبا 15 کاله کار کړی دی په ژورنالیزم کې او 40 کاله په امریکا راخ کې هم لس کاله ازادي راډیو ته. زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
اکبر عزیز په وروستیو کې په امریکا غک کې د جنوبي او مرکزی اسیا د بیلابیلو څنګه سیمایز مشر. پاکستان نن په دې هیواد کې د ګزړن یا پولیو د واکسینو یو بیړنۍ کمپاین پیل کړی. د چارواکو په وینا په دې هیواد کې پر روان کال کې په ماشومانو کې د ګزړن ناروغۍ پیښې 850 ته رسیدلې. له دې پیښو څخه درې تیر اونۍ په خیبر پختونخوا ایالت کې تازه ثبت شوې. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر بابر بن عطا رسنیو ته ویلي د ګزړن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو دا درې ورسنۍ کمپاین به د پاکستان په شپږ څلوېښت ولسوالیو یا ضلعو کې عمل شي. د ښاغلي عطا په وینا د واکسینو دا کمپاین به د خیبر پختونخوا په 9 ضلعو کې چیرې چې تیر کال د ګزړن ناروغۍ د 850 پیښو څخه څلور څلوېښت ثبت شوي هم عمل شي. په پا پاکستان کې سخت دریز اسلامي ډلې د ګزړن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو مخالفت کوي او وخت پر وخت د واکسینو پر کارکونکو بریدونه کړي. پاکستاني چارواکي وایي د واکسینو د نوي کمپاین د کارکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره څلور زره امنیتي سرتیري ګمارلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دا ډیره وختي و چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. جواد ظریف په فرانسې کې د نړۍ د وو سترو صنعتي ودون د مشرانو د غونډې پر مهال د غلط نصافي سفر کړی و. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا تکرار کړ چې تهران کې د رژیم د بدلون هڅه نه کوي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل موږ یو ډیر ښه او پیاوړی ایران غواړو، دغلته د رژیم د بدلون په اړه غور نه کوو. دی وایي تاسو ولیدل چې په تیرو شلو کلونو کې دې څه ډول کار وکړ، دا ډیر ښه نه و. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د اوو سترو هیوادونو مشران نن په فرانسه کې خپله غونډه د امازون په ځنګلونو کې د پراخې اورلګیدنې په شمول په نړیوالو ستونزو پر بحثونو پای ته رسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي د دې هیواد په جنوب لویدیځ تفریحي ساحل بایرس کې په دې سرمشریزه کې راټول شوي مشران د امازون په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د ګل کولو لپاره د تخنیکي او مالي مرستې د برابرولو یو ممکن جوړجاړي ته نږدې شوي دي. د نړۍ په اوو سترو صنعتي هیوادونو کې امریکا، جاپان، جرمني، فرانسه، ایټالیا، برتانیا او کاناډا شامل دي. په امازون ځنګلونو کې په وروستیو کې په بې سارې توګه اور لګیدلې چې نړیوالې اندېښنې یې راپورته کړي دي.
سمنګ غاګله ازادي رادیو اوري قطر منوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپور نه خبرو. و باورې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاندوي د امریکایي چارواکو سره د دوی د نهم پړاو خبرې په نن سبا کې پای ته رسیږي او نورې خبرې به له افغانانو سره کوي.
بله، مو د نقاط نهایی سری و بحث میکنیم و امید خامی است که کوشش میکنیم که به این راه نهایی شو.
په پکتیا کې خلک د انتخاباتو په درشل کې د امنیت د نشټوالي لکبله اندېښمن دي او په هلمند کې لسګونه ښځې د مسلکي زده کړو په کورسونو کې زده کړې کوي.
د ښځو لپاره څونه ګټوره ده، بس خپل ماشومان، خپل تنګسه او خپل دغه ګرد دره په کولای شي په دغه کار کې دوی وکړي چې دا کار خپل مخته یوسي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د حزب الله مشر اسرائیلو ته د وروستیو حملو لکبله خبرداری ورکړی. د هیواد مخکښ ژورنالیست او د ازادۍ راډیو پخوانی مشر اکبر ایازی په حق ورسید.
ما تقریبا 15 کال کار کردی په جرنالیزم کې او 30 کال په امریکا راخ کې هم لاس کال ازادي راډیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم واوري. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې موافقه ښایي په همدې پړاو کې لاسلیک ته چمتو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین په وینا دا مهال دواړه خواوې د سولې د موافقې د پلي کېدو پر څرنګوالي بحث کوي. افغان چارواکي هم وایي د طالبانو او امریکایي استازو له خبرو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
تمه کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مهم پړاو خبرې ورو ورو وروستۍ شي او په همدې نهم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دواړه لوري د سولې هوکړه لیک د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي.
په وروستیو ټکو بحث کوو، تمه کېږي او هڅه هم کوو چې د سولې هوکړه لیک په همدې نهم پړاو کې وروستۍ شي.
د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو نهم پړاو د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. ښاغلی شاهین وایي د دواړو لورو استازو د تیرې شپې تر وروستیو خبرې وکړي او تمه کېږي چې دا پړاو مذاکرات د وروستیو مذاکراتو په توګه نن یا سبا پای ته ورسیږي. د طالبانو دغه ویان زیاتوي که زیاته زماني اړتیا وي خبرې به دوام وکړي. سهیل شاهین د خبرو د محتوا او د اختلافاتو د مواردو په تړاو د زیاتو معلوماتو له ورکړې ډډه وکړه. وړاندې په راپورونو کې راغلي چې دواړه خواوې د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش او له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره پر نه استفادې بحث کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د دغه وزارت ویاندې ناجی اکبری ازادي راډیو ته وویل:
بعد از مذاکرات کې فعلا جریان داره. دور بعدی
روانو مذاکرات وروسته به د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پړاو پیل شي. هغه پلاوی چې د حکومت له لوري جوړ شوی په دغو مذاکرو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی لري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې حکومت اعلان کړی چې له طالبانو سره د حکومت مذاکراتي پلاوی به 15 کسیز وي، خو تر دې دمه یې رسنیو ته د هغوی نومونه نه دي په ډاګه کړي. خو طالبان لا حاضر شوي نه دي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دغه ډله به له حکومت سره د یو اړخ په توګه بین الافغاني خبرې وکړي. طالبان په داسې حال کې د سوریې د هوکړه لیک د وروستي کېدو خبره کوي چې له مذاکراتو یوه ورځ وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده، خو وبلیدل شي چې طالبان هم چمتو دي کنه. له بل لوري افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د دغو مذاکراتو له جزئیاتو خبر دي. د افغان حکومت ویاندویانو هیله مندي څرګنده کړې چې روان مذاکرات به د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلامه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وایي که د انتخاباتو کمیسیون انتخاباتو ته اساسي پاملرنه ونه کړي نو نتایج به پر میلیونونو کسانو منفي اغیز وکړي. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو په تړاو د خلکو او کاندیدانو غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي بهیر د سم پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو ښکېلو بنسټونو مرستو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. سین پراپور کې واورئ.
سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیتریک د دستګاو د کارولو ډاډ ورکوي، د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس په انتخاباتو کې د شفافیت په اړه اندېښنې ښیي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې په انتخاباتو کې د شفافیت په راوستلو او په دې لاره کې د جدي ګامونو په پورته کولو ټینګار وکړ.
د انتخابات په درشل کې یو انتخاباتي کمیسیونونه دي د هیواد د قانون په اساس د شفافیت د تامینولو لپاره د خلکو او کاندیدانو غوښتنو ته اساسي پام وکړي، ځکه له نتایجو یې میلیونونه خلک اغیزمن کیږي.
خاغلی عبدالله په داسې حال کې دغه موضوع مطرح کړه چې د یک شنبې په ورځ یو شمیر کاندیدانو ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو پر شفافیت ډیر باوري نه دي. له دې امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپل څارونکي نه دي ورپېژندلي. د دغو کاندیدانو په باور د هیواد په ځینو سیمو کې د ناامنیو پراختیا کولی شي په انتخاباتو کې پراخو درغلیو ته زمینه برابره کړي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره بیلابیلې لارې په نظر کې نیولي، خو ټینګار کوي چې خلک د کاندیدانو څارونکي او نړیوال څارونکي هم باید دغه بهیر وڅاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وایي
کمیسیون هڅه کوي د خپلو انتخاباتي شریکانو، ګوندونو، کاندیدانو، څارونکو په همکاري وکړی شي دغه پروسه شفافه کړي. موږ لوایح ترتیب کړي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي، خو خلک نړیوال او کورني څارونکي د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي. کمیسیون په یوازې ځان څه نشي کولی.
مخکې له دې د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر د سرپرست مرستیال مرزا محمد حق پرست د ازادي راډیو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې ویلي و چې د نوو دستګاو په کارولو سره بیا هم نشي کولی چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. د دغه کار لامل د حکومت نه همکاري بللې وه، خو دا هغه ادعا ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ ردوي. په داسې حال کې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته 23 ورځې پاتې دي، خو د رای ورکولو د پاڼو او نورو حساسو او غیر حساسو موادو د بشپړېدو خبرونه لا نه اورېدل کیږي. لبل خوا د انتخاباتو په ورځ د ډیر زرو موقتی کارکونکو ګمارل بل موضوع ده چې پیچلتیا او وخت نیول کولی شي د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کړي. خلک په دې باور دي چې انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي او د انتخاباتو د کمیسیون کمزوري کارونه به دغه بهیر ستونزمن کړي او د کمیسیون لخوا به د دیموکراسۍ اصل او د یاد کمیسیون فعالیتونه تر پوښتنې لاندې راولي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
په پکتیا کې د ولایتي شورا چارواکي وایي که امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي نو د رای ورکولو ډیر مرکزونه ښایي بند پاتې شي. یو شمیر د ولایتي شورا غړي وایي که د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي نو ښایي زیات شمیر خلک د رای ورکولو د مرکزونو ورتګ ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور جزئیات احسان آریان له پکتیا نه راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو عام خلک نشي کولای په راتلونکو ټاکنو کې په ډاډه زړه برخه واخلي. د ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا ولایت د یو شمېر ولسوالیو امنیت خوندي نه دی او که همداسې دوام وکړي 50% د رایي مرکزونو ته به خلک د تګ زړه ښه نه کړي.
ولې که چېرته په وخت باندې دا اجرات ونه سي، امنیتي تدابیر ونه نیولی سي، نو لرې به نه وي چې زموږ په ټول ولایت کې تقریبا کوم کارتونه چې خلکو اخیستي یا تذکیري ټیکر شوي دي، دې به 40% یا 50% پورې اضافه استعمال نه سي.
له بلې خوا د پکتیا ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په راتلونکو ټاکنو کې په مشروط ډول برخه اخلي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که امنیت یې خوندي شي، د نوماندانو ژمنې د پلي کېدو وړ وي، شفافیت پلی شي او رایو ته یې ارزښت ورکړل شي، په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلي.
نوم مې زین الله ګران ده او په دې شرط رایه ورکوم چې د رایه مې د ارزښت وړ پاتې شي او زما په رایه معامله ونه شي.
نوم مې مسلم سیال دی، د پکتیا اوسېدونکی یم. په راتلونکو ټاکنو کې زه په دې شرط ګډون کوم چې تر څو زموږ امنیت خوندي شي او کومې ژمنې چې د پکتیا ولس سره شوي دي هغه ژمنې عملي شي.
د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې مو د پکتیا ولایت له امنیت قومندان سمنوال محمد عثمان جان باز سره شریکې کړې. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مهال د ولایت په بېلابېلو برخو کې تصفیوي عملیات روان دي او د ټاکنو په ورځ به د خلکو لپاره د رایې ورکونې د ټولو مرکزونو امنیت خوندي کړي.
د انتخاباتو لپاره باندې اوس هم تصفیوي عملیاتونه لرو. په بعضو نقاطو کې چې د دښمن شتون لږ لږ لیدل کېږي، هلته کولی سي چې په ازادانه ډول خپل کمپاینونه وکړي او د انتخاباتو په ورځ خوښې نوماند ته رایه ورکړي.
په پکتیا کې د ټاکنو په اړه د ولایتي شورا د یو شمېر غړو او د دې ولایت د یو شمېر اوسېدونکو اندېښنې په داسې مهال کې راپورته کېږي چې تر اوسه په دې ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو ترمنځ سیالۍ د ګوتو په شمار دي او د دې ولایت ډېری اوسېدونکي د 13 نوماندانو له منځه د ډېرو نوماندانو د پروګرامونو په اړه معلومات نه لري. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. په هلمند کې کونډو ښځو او بې سرپرسته یتیمانو ته د مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې ده. د هلمند چارواکي وایي د مسلکي زده کړو دا پروګرام یې هغو کورنیو ته برابر کړی دی چې د فامیل غړي یې د حکومت او افغان سرتیرو په لیکو کې وو او له لاسه یې ورکړي دي، خو په سوال او فقر ځپلو کورنیو ته خپله خرچه برابروي. زموږ همکار چې دا مرکز دغه مرکز ته د راپور د برابرولو لپاره تللی دی وایي ډیری داسې نورې کورنۍ هم شته چې غواړي په دې کورس کې ګډون وکړي.
د ګلدوزی په نوم په یوه واړه ټولګي کې ناستې د پاخو عمر ټولې ښځې په دقیق ډول ګنډل کوي. که څه هم دا ټولګی لږ وخت کېږي چې جوړ سوی دی، خو داسې ښکاري چې دلته ناستې کونډې د کالیو د رغولو د ماشین سره عادت دي. څلوېښت کلنه شمسیه چې پخوا تر دې دریو ځوانانو زامنو ساتلو اوس خپل اړه سوې ده چې د سوال او لاسنیوي پر ځای د مسلکي زده کړو دغه کورس ته راسي او د دې لارې خپل اقتصاد غښتلی کړي. د شمسیه درې زامن په پولیسو کې ول، دوه یې د طالبانو سره په مخامخ جګړو کې وژل سوي دي او یو مایوب پر کور ناست دی. دا نه غواړي پر تلویزیون ښکاره شي، خو ازادي راډیو ته وویل د ګلدوزی تر دغه کورس او زده کړو وروسته راتلونکي ژوند او په ځان بسیا کېدو ته خوشبینه ده.
د ښځو لپاره څونه ګټوره ده، بس خپل ماشومان خپل تنګسه او خپل دغه ګرد دره پی کولای شي په دغه کار کې، دوی وکړي چې دا کار خپل مخته یوسي او شکر ښه مختم روان دی. شکر دی ښه په زده کړه کې دغه استادان مو استادان دي او ښه منظم کار ته سي مشته د ښکړی دي. دا ستاسو د برکاته نه هله دغه چې ځامن مشي دنسوي دي. ما د بل کالی پریول، د بل غالی مې پریول، درنې درنې عام عملیات وم، ام په دغه کې ما خپل د کور دغه تنګسه خپل را پکواله په رقم، مګر و شکر پر دې سات زه خوشاله یم.
د حکومت په مالی مرسته د توحید په نوم دی وی خصوصي انجوله خو 200 کورنوی ته چې غړي او مشران د حکومت او امنیتی سرتیرو په لیکو کې د لاس ورکړي دي او به بزات دي د مسلکي زده کړو دغه پروګرام به خینه وي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي لټیر وخت په دې هڅه کې وو، خو تر دې وروسته به ټول هغه کورنوی ته د مسلکي زده کړو نوبت رسیدي چې اړتیا لري.
تر څو موږ وکولای شو یو سناسه د خپل شهیدانو کورنۍ، امدارنګ د بے سرپناو کورنۍ او د بے وزلو کورنۍ او د ماجرو راستنیدونکو کورنۍ سره لاسنیوی وکړو. بل اخر دوی ته د سیرفوی زده کړو چې د خپل آینده تضمین شي، دوی آینده تضمین شي. دمدې لپاره 200 زمنګ د دې کورنۍ غړي په مختلفو رشتو کې چې تاسو ته کېدای شي مسئول مکمل معلومات ورکړي جذب شوي دي، تر څو دوی په دې لنډه موده کې خپل حرفوي کورس زده کړي، خپل حرفه بلاخره سامان کم شیان چې دوی ته هم په نظر کې ورکول لرل شي هغه هم ورته ورکړي او بلاخره خپل د کور او د ژوند کار برابر کړي.
که څومره حکومت د مسلکي زده کړو په برخه کې د زرګونو ځوانانو لپاره بیلابیل کورسونه او پروګرامونه جوړ کړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د وژل سوو امنیتي سرتیرو کونډو او یتیمانو ته د ځان بسیاینې په موخه مسلکي کورسونه جوړیږي. د دې کورس دوی نور پیغلې غړي پیروزا او مستوره که څه هم تر 14 ټولګي پورې زده کړې لري، خو په دولتي ادارو کې د کارونو او دندې د نشتوالي له امله اړ شوي دي چې د مسلکي زده کړو دغه کورس ته مراجعه وکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل د کار انرژي لري خو د حکومت تشکیلات کم دي او دندې نه موندل کیږي.
بلې، دا خو ثابت خبره ده چې سړی بیکار سي، بیکاری د بدبختۍ زنګو ده. د جنگ جګړو هواد مو دي، نو مخکې تر دې چې دا کار شروع کړي ډیر زیات خپه او زوریدلو، حتی خپل امید مو د لاسه ورکړي چې دا سړی نسته په موږ باندې سر وګرځوي. خو خوشبختانه چې د والی صاحب پر اتک سره او د دغه نوي دولت پر اتک جوړېدو سره موږ د خپل کار کوو، د کار زمينه راته مساعد سوله.
بلې، خپل د راتلونکي په اړه مو ډېر پلانونه مو درلودل، ځکه چې د کار زمينه نه مساعد غوښتل مو چې په راتلونکي کې یو څه ترلاسه کړو، یو څه زده کړو. الحمدلله چې دا پروژه موږ ته مساعد سوې ده. له دې څخه موږ ډېرې ګټې ترلاسه کولی شو په راتلونکي کې، خپل اقتصاد پیاوړی کولی شو خپل د اولادونو لپاره. یعنی راتلونکي کې دا کارونه موږ هم کولی شو، د استادانو په هم د دې وظیفه ترسره کولی شو.
دوی وایي که موقع ورکول سي زرګونه نورې بې سرپرسته ښځې به د مسلکي زده کړو دغه کورس ته مراجعه وکړي. د توحید د مسلکي زده کړو د مرکز مسؤلین وایي که غوښتنه ځینې وسي کولای سي پروګرام پراخه کړي او نور کسان ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي. محمد علي استاي، د ازادي راډیو، هلمند.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په همدې خبرونه کې به واورئ چې د نورستان خلک وایي له دې وروسته په خپلو سیمو کې تروریستي ډلو ته اجازه نه ورکوي.
موږ هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکو. هغه طالب دې قدایښ دې، هر څوک چې زموږ ساتي د دې نظام په خلاف باندې یو عمل خي، دا غي په مقابل کې ولسونه زموږ سره څنګه په څنګه ولاړ دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړي 19 پروګرامونه هم لرو. سمګر غلا ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو په خوانی مشر اکبر ایازی تیر شپه په حق ورسید. مرحوم ایازی د افغانستان له مخکخو ژورنالیستانو څخه و. مرحوم ایازی د لاسو کلونو لپاره د ازادي رادیو مشر و او د دې رادیو د پروګرامونو په برخه کې زیات نوښتونه وکړل او د ګنشمیر نویو پروګرامونو طرح هم د برابرې کړې. اجمل تورمان د مرحوم ایازی ژوند او هانتا په یو راپور کې کتنه کړې ده.
لیکوال ژورنالیست او ډیپلوماتور اکبر ایازی له نړۍ سترګې پټې کړې. ښاغلی ایازی د ژورنالیزم په برخه کې د اوږدې تجربې خاوند او په یاده برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. نوموړي د عمر ډیر کاله په امریکا غږ آشنا راډیو کې کار کړی او په روسیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزی آسیا سیمه ییز مشر و. اکبر ایازی مخکې له دې لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې رئیس و چې بیا د مرکزی او جنوبی آسیا د څانګې مشر شو. نوموړي د خپل کار په اړه وی او ای راډیو سره په خپلې وی مرکه کې ویلي،
زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه د ډېر ځوانۍ څخه وه. زه په افغانستان کې د داود خان د حکومت په وخت کې په پانتون کې په دوهم صنف کې وم او په کابل رادیو کې مې کار کاوه. نه تا د شپې بتلم، هلته سهار بتلم درس ته. یعنی د هغه وخت زما مینه پیدا شوې.
د ازادي راډیو سرپرست رئیس قادر حبیب د ښاغلي ایازی په اړه وایي،
اکبر ایازی برسیره پر دې چې یو نوښتګر ژورنالیست او یو پیاوړی مدیر او ښه دوست هم وو. د نوښتګرۍ یو بیلګې په 2009 کال کې د لوملی ځل لپاره د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره وو چې د افغانستان په تاریخ کې د لوملی ځل لپاره یو برحال ولسمشر ګډون پکې وکړ. هر وخت د ایازی په ازادي راډیو کې پر کار سربیره ل خپل همکارانو سره خالي کې درلودي چې د ژوند تر وروستۍ شیبې پورې هغه وپاللې.
خاغلی ایازی په ازادي راډیو کې د خپل کار پر مهال په افغانستان کې د ژورنالیزم د برخې د زده کړیالانو لپاره د رسنیو او ژورنالیزم د ارزښت په اړه څو سیمینارونه او کانفرنسونه هم جوړ کړي وو. ایازی په ازادي راډیو کې ایازی په 2009 کال کې په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د لومړی مناظرې چلوونکی هم وو.
ازادي راډیو په دې ویاړې چې د ملي ټلویزیون سره په ګډه د جمهوری ریاست کاندیدانو ته دا موقع برابر کړي چې د افغانستان د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. زه اکبر ایازی یم او په دې څه د پسه نوي دقیقو کې به د دې مناظرې کوربه.
اکبر ایازی یو خوویونکه او د شیرونو دکلماتور هم چې ګڼ شیرونه دکلمه کړی دي. نو موړه د هغه ناروغي لامل چې ورپیخوه د 15 شپته کلنې په عمر 13 شپه په امریکا کې لنړی سرګې پټې کړې.
د هواد د مخکخ ژورنالیست او لیکوال د ازادي راډیو د پخوانی مشر اکبر ایازی د هڅو او هاند په اړه راپور مو اوریده. مرحوم ایازی 13 شپه په متحده ایالاتو کې په حق ورسیده.
تاسو لا پیغامونو
لوګر ته خبر کم دل ته لوګر کې سرکاري اسپیټال لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاخو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نه پر ورسي د شلو نه پر په یو مبرمو باندې غاخو نه هم ډکې نه پاکي هغه ډېر ته نه دوا کې وي نه جوش کوي نه صفای ته خیال کی او دا کوم زنانه چې په ماشوم باندې بیماری وري وي د شپې هغه ورځ یو د مامرګر ورولې و د شپې ډاکټر ته مای وای لاس په دې مغه ما خام وای راوت له خوب دی واستما او تقریبا راکا او دلته مقدا کار نه کو خواران بیرته غلی او دې جره بیا درته نه ست بیا بل هسپتال د کلی ورچا په مغه شپه په سیرا کار کوله زړل بیل تلا دې ما دا غږ دا چارواکي سو کاوري دې رئیس صاحب څخه زهيله کوم چې دې دې دا غمو چې او دا دې په کلاک دي سیو نه پر وتره کی دې شپې ورځي په ګرځي دا ورځي ګرځي پیته والسلام.
پښتنه نه ځان چې زه د انتخاباتو د بایومټریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسم یاشتو د ځنورسته کوم ماش راغلی دی خو زحمه په دې کې د زیات نه پرو نو ما نشته. روشان کمپنۍ سره خبرې کړې ده، میسیجونه نه دي وترغلي بغیر د میسیج خو زحمه نه ورکې. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باندې غم وخوړل شي. والسلام. د کندهار ولایت څخه زیاورامان دا پیغام پرېږدم. د غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولي دي زیات کړي دي، د 2 لک روپو پورې ټیکسونه رسولي دي پر یو موټر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش دی، یلو مړ دی چې د پاکستاني میوه باندې دغسې یو په دوه باندې د چند ټیکسونه ولګي. دا د دوی میوې چې منځنۍ آسیا ته ځي، تاجکستان، ازبکستان، دا وطنونو ته ځي او پر افغانستان باندې راتیریږي، باید په دوغو میوه باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګي. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
څلور بجې او 1:30 شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، اجمل ان تغوا کښې چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته به امریکایي لورې د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر لیکلی د رویټرز خبري اژانس هغه رپورټ سم نه دی چې د دوو بینومه طالب قمندانانو له خولې ویلي د هر ډول هوکړې یوه برخې په توګه به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. خلیلزاد دا خبرې تبلیغات بللي او زیاته کړې ده موږ به وسو د هر ډول توافق وروسته د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نامتو ژورنالیست اکبر ایاسی پر مړینه خواشینی ښودلې. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر ایاسی تیره شپه په امریکا کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اکبر ایاسی لس کاله په ازادۍ راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د مرکزي او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې وه. هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزي اسیا د څانګو سیمه ییز مشر و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دا ډیره وختي و چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. جواد ظریف په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې پر مهال په ناڅاپي توګه دغلته څرګند شو. پاکستان نن په دې هیواد کې د ګزڼ یا پولیو د واکسینو یو بلنی کمپاین په داسې حال کې پیلوي چې یوازې په تیر کال کې په دغه هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 50 تنو ته رسیدلې.
د ازادۍ راډیو قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې خاطر پردیس د نن ورځې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډله د آسیا جام په سیالیو کې د ګډون په هدف سریلانکا ته روانه شوه. افغان لوبډله به د آسیا جام په سیالیو کې له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. د کرکټ بورډ عمومي مشر د لوبغاړو له تک وړاندې له هغوی سره ناسته وکړه او ژمنه یې وکړه چې دوی ته به هم د ملي لوبغاړو په څیر هر ډول اسانتیاوې برابروي. د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې روزونکی رئیس احمدزي بیا په دې ناسته کې له لوبغاړو غوښتنه وکړه چې د لوب پر ګټلو ډېر تمرکز وکړي او د افغانستان لپاره لوبه وکړي چې چاره د دوی لپاره مهمه ده. دغه سیالۍ د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 15 پیل او د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. افغان لوبډلې په 2018 میلادي کال کې د آسیا جام سیالیو اتلولۍ وګټله او پاکستان ته یې په لوبه کې ماته ورکړه. د افغانستان د تیکواندو فدراسیون وایي چې حکومت باید په افغانستان کې د ورزشکارانو ترمنځ توپیري چلند ونه کړي. د دې فدراسیون د رسنیو مسؤل ذبیح الله شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیکواندو لوبغاړو په نړیوالو رسنیو کې ډېر وخت افغانستان ته ویاړونه راوړي دي، خو حکومت ورته همغه سه پاملرنه نه ده کړې. دی وی د کرکټ او فوټبال په پرتله د فدراسیون د کومه پاملرنه کیږي، په داسې حال کې چې لوبغاړي ښه لاسته راوړنې هم لري. او په پکتیا کې د درې ولسوالیو ترمنځ د سولې تر نامه لاندې د کرکټ سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې پیل شوې چې د احمد آباد او د میرزکۍ ولسوالیو د کرکټ لوبډلو هم پکې ګډون کړی دی. د پکتیا د والي مرستیالي انجینیر زهرا د یادو سیالیو د پرانیست په مراسم کې وویل چې دغه سیالۍ د ځوانانو د سالمې تفریح ترڅنګ د سولې یو ښه پیغام درلودلی شي او دا سیالۍ یو غوره لاره یاده کړه. هغې زیاته کړه چې د کرکټ لوبغاړي د سولې سفیران دي او دوی دغه پیغام په ښه ډول لیږدولی شي.
لنډ سپورتي خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور موضوعات د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. همدارس د ازادۍ راډیو لایف یعنی ژوندۍ پروګرامونه په مستقیم ډول د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. بیا تکرارم، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. د نورستان ولایت حکومتي چارواکي وای ولسونو پریکړه کړې ده چې د دولت هیڅ یو وسلوال مخالف ډلې ته به په خپلو کلیو او سیمو کې د فعالیت او اوسېدو یوازې د فعالیت اجازه ورنه کړي. دوی ویلي دي چې په خوا تر دې هم دې ډلو ته اجازه نه ورکوله، خو وروسته له دې چې په کابل کې د یوې تروریستي حملې په نتیجه کې لسګونه انسانان مړه او ټپیان شول، د دوی دا هوډ لا هم غښتلی شو. روحلا انوري په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د نورستان امنیه قومندانې مرستیال سکندر خان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخوا هم د نورستان ولسونه د دولت ملاتړي وو، خو کله چې څو ورځې وړاندې د کابل په یو هوټل کې د واده په مراسمو برید وشو او په کې نږدې 2500 بې ګناه افغانانو ته مرګ ژوبله واوخته، نو هم دې کار نورستانیان غوسه کړل او د مخالفینو خلاف یې دا پریکړه وکړه.
د نورستان ولایت ټول ولسونه، ټول علما، ټول ځوانان په قطعي صورت باندې په دې باندې فیصله کړې ده چې موږ هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکو. کاغه طالب دې کدایښ دې هر څوک چې زموږ استاد دې د نظام په خلاف باندې یو عمل خي، دا غي په مقابل کې ولسونه زموږ سره څنګ په څنګ ولاړ دي او هیڅ کله ورته اجازه نه ورکوي چې غراشي او د نورستان په ولایت کې عدالت کم مرکز ایجاد کړي یا عدالت خوده نه خسته کم هغه داسې یو عمل ایجاد کړي چې د نورستان ولایت ته په صدمه رسیږي.
نورستانیان وای دوی د دولت ملاتړی دی او هیڅ کله به وسلوالو مخالفینو ته په خپل ولایت کې د وسیدو مرکزونو جوړولو او دلته د فعالیت کولو اجازه ورنکړي. دوه تنوای
نوم عبدالوهاب د برمټل وسوالی اوسیدونکو ما موږ د حکومت په حمایه کې د حکومت کم امنیتي ځواکونه د غیب او پوګه وګه کې موږ هغه سره ولاړ یو، موږ د حکومت حمایه میکړه.
داعش او یا امارت کې چې کوم مسائل دي دا د اسلام او د ملت او د قوم په ګټه کې نه ده، پوه شوې ده خلک نه غواړي چې هغه صفوف ته لاړ شي.
دوی د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې جګړه بس کړي او د نورو افغانانو په څیر د وطن په آبادۍ او د افغان ولس د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
زموږ پیغام ورته دا دی راشي د افغان دولت سره لاس یو کړي او دغه وطن په خپل موټو آباد بل ځای احتیاج ته مپریږي.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د داعش او وسلوالو طالبانو خلاف یا د پریکړه کوي چې د دغه ولایت په گاوند کونړ کې بیا د داعش او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلي دي. د روان لمریز کال پیل څخه د غدواړو ډلو د چپی دری، مانوګي، وټپور، څوکۍ او نورګل ولسوالۍ په غرنۍ سیمو کې څو ځله سره جګړې کړې او پکې د دواړو خواو ترڅنګ ولسته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او اوس هم په بیلابیلو سیمو کې یو بل ته ګوته په ماشه په سنگرونو کې ناستي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچپور په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې یو شمیر مشران ماشومان ویروي؟
کله چې یو ماشوم شوخی کوي یا زاړي هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سي غلې سي هغه په یو چشي باندې لري یا په پښک یا په باو یا په بلا باندې.
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاص مقطع کې د ژوند کوچنیواله دی ټول ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای، کنځلې هماغه کسان کوي چې ورتوب کې ویرېدلي د ټکرونه یې خوړلي دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو، په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو په اکله غږیږي. بیا د موضوع په اړه له روان شناس سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثابت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه جبران کیدونکي زیانونه اړولی شي. په ځینو کورنیو کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولی واحدار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
هو الحمدلله کور کې ماشومان.
هغه د مورګانې د نور څرقه مداري چې کله یو کار نه منکې چورته وي.
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړې هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لسی هغه په یو چې باندې لري یا په پښاک یا په باو یا په بلا باندې سی هغه غلسه سیستم لس پښاک د او تیار د او بلا د ډارېږي. نو اکثره ماشومان په دغه باندې ډارول کېږي چې هغه خپل جرأت له لاس ورکې نه دی باندې چا سره په جرأت غږیدای شي او نه هم خپل سوال او جواب کوي. باید میندې دا کارونه کې ځکه سي میندې خو نه پیږي اوس ان شاء الله سي تعلیم مخ په زیاتېدو ده او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي سي دا کارونه کې ځکه سي ماشومان ونه ډېرول سي ځکه ماشوم کوي رس دغه آینده ټوله خرابېږي. هغه هم چنان که علمي استاد هنه خپل یو مشکل هم دی باندې چاته نسوي راغه که یو حتی یو میمنخانه ته یو چای هم پیرو غواړي هغه نه راځي ځکه سي هغه ډرول سوي دی. دغه په خاطر باندې باید دا کارونه سي تکرار.
خپل ماشوم ته دې پیټ کیږي
والا خپل ماشوم ته هم کم کم پیاد کې
لږ شنه به ته ویرولي.
منګه وخت کې قرباني کې د غوړی اخیسته او قرباني لپاره داسې کور ته راوسته او سهار ز سراجیک سم منګ په کور کې ورای ګرځید تا په سن د قرباني لپاره ما خو نه ولې دلای ز سراجیک لمانه سي لګ غټ واغلی دلول اله وای تخت سي بابا ورغه ز سي کله منډه میکړه په دالیس کې پړم خطا سمه نما دا غټنده په ځه هم لګ زوبل سم ما په خاطر باندې زلګ زره هر دامه ته ډیره جالب ده.
یاري تر اوسه دی پیاد ده؟
یاري تر اوسه هم پیاد ده.
اوس څنګه لپس خو باندې ډارې؟
نه نه اوس خو نه ډارې.
اوس څه فکر کوي چې بابا وی یعنی څه؟
بابا خو معلوم نه ده چې بابا چی شای ده. خو بابا په دغه باندې هغه کیږي چې الله بابا بلا ده او پښاک ده او سپای ده او دغه شانه باندې بابا خو چالیدل نه ده چې بابا چی شای ده.
لکه څنګه چې خان ولی ویل که چیرې ماشومان وویرول شي نو پر رواني او ذهني لحاظ دومره تاثیر ورباندې کوي چې بیا د عمر تر اخره ډریږي. د کابل په ژوبڼ کې له داسې یوې 45 کلنې مېرمنې سره مخ شو چې له حیواناتو څخه وېرېدله. هغې علت په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا ډارول وښودل.
دلته خو زه هر شي نه ډارېږم.
مثلا چې نه ډارېږي؟
لارو کې خوشې ده، خوشې لارو کې هم ډارېږم.
زمرینه
زمرینه داریګم د خوشلارو کې داریګم د خوشارو نه داریګم
دوه حیوانات نه داریګي دغه په قفس کې لري تاسو نه وایي
خو خدا زه دارنه ما نه دی دی ته داریګم زاد ورځ خلک ځان نه تلې زه داریګم ځان مو سلام ده بچی کی
د چیرونکو په وینا هغه ماشومان چې کوچنیوالای په ډار غوسه او له چیغو وهونکو مور پلار سره تیر شي دوی له رواني ناروغیو او زهنی پیچلتیا سره مخ وي. په دې اکله مو د پانتون له استاد او روانشناس ضیا الحق شم سره مرکه کړي ورته غوږ شئ.
ډیره زیاته مننه چې خپل وخت موږ ته راکړ. په پیل کې پوښتنه داسې مطرح کوو چې ولې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان له بېلابېلو شیانو نه ویروي؟
موږ خپله د انسانانو په صفت په کورنیو کې مو چې ژوند کړی دی ویرېدلی یو. ویره مو د ژوند یوه مهمه تجربه ده او له دې سره داسې فکر راته پیدا شوی دی چې د انسانانو د کنټرول لپاره او د هغوی د هغه انرژي مصرفولو لپاره چې زموږ په ضرر یا زموږ د انرژي د مصرف لامل ګرځي د هغو لپاره د کنټرول یوه وسیله موږ ته د ویرې ایجادول دي. دا په لویه معنا هم ستا د پټولنه کې او په وړه معنا هم په کورنۍ کې ستا او ډیره وړه هم په فردي وضعیت کې شته. په دې خاطر ماشومان خپل ویروي معمولا پلرونه او میندې چې د دوی نه انرژي مصرف نه کړي، د دوی وخت ونه نیسي، د دوی غوښتنې رد نه کړي، د پلار و مور ارزوګانې او ارمانونه ورسره مات نه شي او له منځه لاړ نه شي. او په دې خاطر هم ویروي چې ماشومان کومه انرژي چې لري د دوی د خوښې په خلاف چلند کوي هغه ونه کړي او ترسره نه کړي.
که اوس بدو پایلو ته راستو چې کله په یو کورنۍ کې ماشومان ویرول کېږي دا څومره خطرناک کار دی؟
اولا د نسلونو یعنې په لویه معنا د نسلونو د ټولنو د دوی دغه روحیات جرأت اخلاق مفکوری او کچه د ژوند ټول را پورته شوی د رواني هغه مخکنی تجربه نه کوچنی والی کې سوی دي بنا ان ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنی والی دی په هغه وخت کې د ټول ټولنې لوی لوی بلاګان لامل ګرځي یو دا دوام داد چې تاسو هیڅ کله لویریدلی انسان هغه توقع نه لري چې هغه با جرأت ووسی په ځان باور ووسی خپل مشکل خپل علاوه ووسی حال دا چې د ټولو بنسټونو په ټولنه کې شته دوی غوښتنه دا چې انسانان داسې وروزي چې خپل مشکل خپل تشخیصولی ووسی حل کولی ووسی دا پیاوړتیا ولري چې اما متاسفانه د همدغه ټولو پیاوړتیاوو چې په اقتصادي ډول یې ترلاسه کوي د دو له منځه وړل په یوازې ویرېدنه باندې کېږي ویرونه باندې کېږي که تاسو متوجه سئ چې موږ ماشومان کله وویرول هیڅکله دوی بیا نشي کولای خپل د غشته انرژۍ نه د فعالولو لپاره او د کارولو لپاره په ټولنه کې موږ ته بریالیتوب راوړي دا کار هیڅکله ممکن کېږي نه له دې سره تر څنګ فردي لحاظ ډېر زیات نور ضرورونه دي چې هر یو کس ته په کتو سره یې کولی شي هغه تشخیص کړي رواني اړخه
ځینې ماشومان ډېر زیات شوخي کورنۍ وایي موږ مجبور دا وویرو په دې اکله تاسې هغه مشوره به کورنۍ ته څه وي
ګوري په دې لحاظ باندې ویر څو ډوله کېږي تر لسو ډولونو یې موږ ډېر ویشلی سو د کیفیت له نظره د کمیت او د فشار له نظره د شدت له نظره د موقعیت له نظره چې کوم کوم ځایو کې د وخت له نظره د مکان له زمان له نظره د ټولو نظره ویشل کېږي دا هغه څه مطلوبه ده هغه کېدلی سي ډېره کمه وي او ډېرو خاص ځایونو کې وي او خاص سن لپاره وي نه د هر چا لپاره نه هر ځای کې نه د هر چا په واسطه بلکې ضرورونه یې کېدلی سي ډېر زیات وي زه داسې کوي ویشم لس سلنه ویره کومک کولی سي نوي سلنه ضرر درلودلی سي په دې خاطر موږ فکر کوو چې ماشومان مو ډېر شوخ دي د انرژي د مصرف لپاره لوری باید ایجاد کړو نه ویره موږ په دې خاطر چې نه پوهیږو چې د دوی د انرژي څرنګه مصرف کړو ورته مثلا دته موږ زیات فعال انسانان وایو زیات فعال انسانان دا دي چې په خپلو ورځنیو چارو کې د خپل شته چارو نه انرژي زیاته لري او دوی دې لامل ګرځي چې مثلا داسې فعالیتونه ترسره کړي چې موږ ورته شوخي وایو د نورو د تنګولو لامل وګرځي د ویرولو وجه کېدای شي دوی ته ضرر وکړي او دا ګټه تاسو ته ونه کړي محدود کی بل وخت کې بیا په تاسو وګو باندې بیرته بار شي دوی بیا خواستن
کی تاسو مشوره مرکوي کورنۍ ته آی د څه سره مخسوي چې ویره په ژوند ډیر بد تاثیر کړي
سلګونه بله زه چې ډیر کسان سره ګورم خبرې کوم ژبه لکنت پیدا کوي دا خو د ویرې له وجې نه دي که نه ډېرو کسانو ته خبرې کوم چې ورته ادرس ورکوم چې تاسو داسې وکړئ دا کار وکړئ دا کار وکړئ وضعیت چې ورته روښانه کوم د ده په وجود باندې لرزه راځي د ده تصورات او خیالات راپارېږي چې کوم یو باندې ویرېدلی دی ډېرو کسانو ته د بعض اشیاو د حیواناتو د توکو د وختونو نوم اخلي هغه نوم اخیستلو سره د دوی رنګ بدلېږي دا ټول ویرېدلی دي که نه ځینو کسانو ته د نمرو اخیستلو د لیاقت د درس ویلو د زحمت ویستلو توصیف وکړئ په دې خاطر چې مکتب کې استاد ډارولی دي یا پلار باندې پټکي کړي ډارولی دي چې تاسو نمری ونه خلی مثلا ز تاسو وهم د تاسو کور نه باسم ز تاسو چې اخلم نه تاسو بل څه پر تل کوم تر زوی دی وګوره د عمل ور دی وګوره دغه ټول ویربی مشمان او د دې لامل ګرځي دی بیا خپل پام دغه مسیر کې هغه ډول چې باید وسی نسی وسی دلای هر څومره تشویق او بر تاسو ګورم چې لاندې دی پکې ویره دفن کړی دا او غډیر خطرناک ری خلری
دا بیا د دې پښتمای ژوند څومره بد تاثیر لري
ټول نزی اړي کې بریالي توپ جرأت ځان باوري د ټول نور پورې مربوط دی نور سره مان لري مثلا یو څوک چې ویریدل کچنی والی که په سلسله مراتب کې مشکل لري لزان حکتو باندې وقدې خالی کوي د ځان نه پورته سره د سد ویر رابطه لري د منفقیدون ویریږي هیڅ په ځان باور نه لري که دوی واقعا په خپل ځان باندې باور لري او هغه خپل ظرفیت چې کوم لري د هغه باندې باور لري فرق نه کوي خدای زنه بل ځای اما دوی په دې خاطر خپل ظرفیت باندې باور نه لري ویرول سوي دي د دوی لپاره ولګه د دوی لپاره بي پي سي توب د دوی لپاره مثلا دغه نور مفاهیم داسې خطرناک معنی ورکوي لکه د دې نيستي معنی دای ورسره هیڅ کیږي په دې خاطر دای په یوټیوب کې د کوچنیوالي اغیز د سترګندې ښکار کیږي د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای کنځلې اما کسان کوي چې ورټوب کې ویریدلې د ټکرونه خوړل دي ښه روزنه لامل برته نشي ګرځېدلای څوک خپل ویریدلې وي خ معلم نشي کېدلای هیڅ وخت خریس خو مدیر نشي کېدلای هیڅ وخت په ټولنیز لحاظ باندې اوقدایي کرکټرونه ووسیږي
ډیر زیات مننه استاد ژوندای
اوسې سلامات اوسې ډیر تشکر
دا و د ماشوم د یقونو خبرونه تربیه خېچاري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشهید لوب ل میدان په یو بل ونیزه خبرونه کې مو ز اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به د ورزشي خبرونو تر څنګ واوري چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون لکومو ننګونو سره مخ ده.
زه هغه ورزشکاران پیژنم چې کراچی بوزي او په سرکونو باندې هغه دسفروشي کوي.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون د رسنیو مسول زبی الله شهزاد او همداشان مو د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو د تاریخچه په اړه هم معلومات درته راټول کړی دي.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالی په 2013 کال کې د سپتمبر په میاشت کې پیل شوه.
خو په پیل کې د تیریونی مهم ورزشي خبرونه لرو چې لیما هادی وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د بودیجې د کمښت او کاري کیفیت د رامنځته کولو په هدف خپل 3 کارکوونکي له دندو ګوښه کړل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د دغه ادارې د کارکوونکو پر تشکیل له بیا کتنې وروسته شوی دی. د ښاغلي هوتک په خبره د کرکټ بورډ د بشري سرچینو د پریکړې پر بنسټ یا 3 کسان په تشکیل کې اضافي وګڼل شول او قراردادونه ورسره پای ته ورسول شول. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د یاد شمېر کسانو معاشونه په میاشتني ډول 1,000,000 افغانیو ته رسیده، چې د نوې تګلارې له مخې به دغه اندازه پیسې پر تخنیکي او رغنیزو چارو ولګول شي. د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د مرکزي آسیا په سیالیو کې له برخې اخیستنې وروسته هیواد ته راستنه شوه. افغان لوبډلې په دغه سیالیو کې شپږم مقام خپل کړ او په روانو سیالیو کې یې سفر پای ته ورسېده. افغان لوبډلې په دغه سیالیو کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شوې وي وتوانېده چې د بنګلادیش په وړاندې بریا خپله کړي، خو د ازبکستان، ترکمنستان او نیپال په وړاندې یې ماته ومنله. د یادولو وړ ده چې د دې سیالیو د 2014 کال په لوبو کې افغانستان دریم مقام خپل کړی و او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي شهزاد محمدي هغه آوازې رد کړې چې ګوندې د افغانستان پاسپورت یې څیرې کړی دی. شهزاد محمدي په یو ویډیویي پیغام کې راښکاره شو او خپل پاسپورت یې مینهوالو ته وښود. شهزاد محمدي په ویډیویي پیغام کې وویل چې یو شمېر کسان په ده پسې منفي تبلیغات کوي. وروسته له هغه چې افغان کرکټ بورډ شهزاد محمدي د هر ډول کورنۍ او نړیوال کرکټ له 1 بندي سره مخ کړ، په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې ګوندې د کرکټ د ملي لوبډلې دغه لوبغاړي د دې کار په غبرګون کې خپل افغاني پاسپورت څیرې کړی دی. شهزاد محمدي وروسته له هغه د کرکټ له 1 بندي سره مخ شو چې نوموړی د پېښور د کرکټ په یوه اکاډمۍ کې ولیدل شو. کرکټ بورډ ویلي نوموړی په دې خاطر په لوبو بند کړی او قرارداد یې ورسره ځنډولی چې د کرکټ بورډ له اجازې پرته یې په پاکستان کې د کرکټ تمرینونه کول، په داسې حال کې چې په هیواد کې د کرکټ منظمې اکاډمۍ موجودې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، مننه چې د لوبو له میدانه دغه ونیز خبرونه هم را سره تر پای اورئ. تکواندو په افغانستان کې یو له هغې ورزشي رشتو څخه ده چې زرګونه لوبغاړي لري، خو زیات وخت دغه لوبغاړي په خپلو شخصي امکاناتو تمرینونه کوي او تر نړیوالو سیالیو ځانونه رسوي. د دې فدراسیون د رسنیو له مسؤل زبی الله شهزاد سره زموږ همکار محمد واصل وصال مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه فدراسیون د وروستیو لسته راوړنو په اړه پوښتنه کړې ده.
څه پوهیږي هغه تکواندو فدراسیون چې دی تر ټولو فدراسیونونو هغه مډالونه چې دي غټه غټه مډالونه او لسره راوړنې لري، لکه د المپیک په سطح باندې موږ 3 مډالونه لرو، رولان اکپا 2 او نصر احمد عبدالرحیم زی 1 او د نړیوالو په سطح باندې موږ 6 مډالونه لرو. 2008 چې و نصر احمد بهاوي وتوانېدو چې هغه د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي، دو کال بعد هغه په 2009 کال کې هغه محمود حیدری او سید حسن رضایی دویم او دریم مډالونه د نړیوال سطح باندې د کوپهاګن د ډنمارک نه ترلاسه کړی وي، او همدې شکل باندې رولان اکپا بیا هم په 2011 کال کې د برونزو مډال په نړیوال سطح باندې ترلاسه کړه، او په المپیک هم موږ 3 مډالونه لرو، او په آسیایي لوبو کې هم موږ سربیره 6 مډالونه لرو، هغه په نجونو په برخه کې او د نارینه په برخه کې. اوس یې سوال دا دی چې کرکټ او فوټبال فدراسیونونه چې دي د دولت له طرفه باندې حمایت کیږي، او دا ډیر ښه خبره ده. نو هم هماغه امکانات چې په کرکټ او په فوټبال کې برابرېږي باید په د بل فدراسیون چې لوی لوی او غرغ لاسترونه لري هغه ته هم باید برابر شي. لکه تکواندو فدراسیون هر تکواندو د هر تکواندو کار او لوبغاړي چې دی په ملي سطح باندې چې لوبيږي شپږ میاشت بعد صرف شپږ زره افغاني، یعنی هر میاشت صرف یو زره افغاني هغه معاش دی. څرنګه چې تاسو پوهیږئ یو کرکټ ملي لوبغاړي چې دی درې زره ډالره معاش لري، نو ډېر خبره ده. تاسو پوهیږئ چې هر فدراسیون هر ورزشکار چې ډېر پیسې اخلي ډېر معاش اخلي هغه ډېر په جرأت باندې او په انرژي باندې وطن دپاره او بیرغ دپاره لوبیږي. نو فوټبال هم لږ تر لږه پیسې اخلي معاشونه لري ورزشکاران هغه د دولت له طرفه او د کلبونو له طرفه. نو متاسفانه په تکواندو په برخه کې موږ صرف هر میاشت موږ ورزشکاران یو زره معاش لري او دا ډېر بې عدالتي خبره ده.
تاسو دغه ستونزه د تربیت بدني سره شریکه کړې ده چې دغه مسلې ته پاملرنه وشي او لږ تر لږه د ملي ټیم لوبغاړو ته معاش ورشي.
تاسو پوهیږئ چې په هر هیواد کې چې یو لوبغاړی د المپیک په سطح باندې مډال واخلي نو هغه ورزشکار هغه او هغه لوبغاړی هغه په عمري په ډول باندې هغه بیمه کیږي، موټر هغه ته دولت برابر کوي، کور ورکوي او هر میاشت یو غټ معاش هغه ته ورکوي. اوس زموږ هغه د تکواندو ستار چې دی روحلا نیکپا او هغه بل نصر احمد عبدالرحیم زی هغه بل محمود حیدری نصر احمد بهوی حسن رضایی جواد لکزایی ټول غټ غټ ورزشکاران چې موږ لرو هغوی هیڅ معاش نه لري. هغوی چې اوس تکواندو نه کوي نو هیڅ معاش نه لري، صرف په خپل کورونه کې دي او خپل اجتماعي فعالیتونه ترسره کوي. نو دولت دغه دولت وظیفه ده چې هر لوبغاړی او هر ستار د ورزش چې دي د تاریخي مډالونه چې راوړي هغه ته باید زمینه برابره کړي چې معاش ورکړي او باید دا پرابلم زر تر زره حل شي. موږ تربیت بدني او المپیک سره بار بار خبرې ترسره کړي او اوس نه پوهیږم چې هغوی فیصلات سببوي.
تاسو یعنی وایاست چې لوبغاړي په خپلو شخصي امکاناتو زیو میډالونه راوړي؟
د فامیلي حمایت چې نه وي نو تکواندو کاران په خپل ځان باندې نشي کولی چې مډال ترلاسه کړي. زه هغه ورزشکاران پیژنم چې کراچی بوزي او په سرکونو باندې هغه دسفروشي کوي، نو په دې وضعیت باندې هغه موږ دغه نه باید توقع ولرو چې زموږ ملي بیرغ په نړیوال کچه باندې لوړ کې او جګ کې. نو دولت باید هغه ته د زمینه د معاش برابر کړي چې هغه فزیکي کار ونه کړي او صرف پام یې د سپورت په برخه کې وي.
څه فکر کوي د معاش د نشتوالي له امله زموږ استعدادونه نه خوري کیږي؟
زموږ ورزشکاران چې دي هغه سرشار د انرژي دي او سرشار د هغه روحیې د ملي هغوی سره دي او هر ورزشکار کچیرې کسبکار دي غریبکار دي ټول غواړي چې ملي بیرغ جګ کړي په نړیواله کچه باندې. نو هر ورزشکار چې هغه زمینه د سفر د نړیوالو هغه ته برابرېږي نو هغه ټول ستریان هغه خلاصیږي او خپل وجود دپاره او هغه قوم دپاره ویار کوي. نو یو کال دوه کال درې کال پنځه کال کچیرې هغه ستریا ومني نو د شپږم کال شاید هغه ستړی شي او د ورزش نه شاید خپل ځان ګوښه کړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
تاسو له ازادي رادیو نه د لوبو له میدان او نيزه خبرونه اورئ. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ تیرونی په کابل کې د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ د شپې لوري هر چهارشنبه پنځشنبه او جمعه ترسره کیږي. تر دې دمه درې لوبې شوې او دراتونکو چهارشنبه په ورځ به څلورمه لوبه هم ترسره شي. خو آیا پوهیدئ چې دغه سیالۍ کله پیل شوې؟ تر دې دمه کومو لوبډلو اتلولۍ ترلاسه کړې دي او ځینې نورې پوښتنې؟ فیروزه عزیزی په دې اړه یو مطلب لري.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ په 2012 کال کې د سپتمبر په میاشت کې پیل شوې. په دې لیگ کې له لومړي سره اتو لوبډلو برخه لرله چې د افغانستان د اتو زونونو استازیتوب کوي. شاهین آسمایي، سپین غر بازان، د میوند اتلان، د هندوکش عقابان، د اباسین څپې، سیمرغ البرز، موچهای آمو او طوفان هریرود هغه لوبډلې دي چې په دې لیگ کې لوبیږي. دا سیالۍ هر کال په ګروپي شکل ترسره کیږي. څلور لوبډلې په الف او څلور نورې په بي ګروپ کې لوبې کوي، چې د سیالۍ په دوهم پړاو کې د ګروپ دوه پیاوړي لوبډلې نیمه پایلو به ته لار پیدا کوي. شاهین آسمایي لوبډلې د دغو سیالیو ډیری اتلولي ګټلې دي. دا لوبډلې توانېدلې چې د فوټبال د غوره لیگ سیالیو اتلولي آن څلور ځلې وګټي. طوفان هریرود دوه او سپین غر بازان لوبډله بیا یو ځل توانېدلې چې د دغو سیالیو اتلولي خپله کړي. تر دې مهاله په دې لیگ کې شاهین آسمایي، طوفان هریرود، د میوند اتلان، سیمرغ البرز او د سپین غر بازان تر نورو پیاوړې لوبډلې بلل کیږي. عقابان، هندوکش، موچهای آمو او د اباسین څپې لوبډلې تر دې دمه په دغو سیالیو کې کومه د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده. سږنی فصل د دې لیگ اتم فصل دی چې تیره اونۍ د افغانستان فوټبال فدراسیون په عمومي لوبغالي کې پیل شو. تر اوسه شاهین آسمایي، د سپین غر بازانو او طوفان هریرود لوبډلو بریاوې ترلاسه کړې دي، خو د میوند اتلانو او موچهای آمو لوبډلې یوه لوبه مساوي ترسره کړې ده. د دې لیگ لوبې د اونۍ په وروستیو درې ورځو، چهارشنبه، پنجشنبه او جمعې ورځو کې د ماښام له لمانځه وروسته ترسره کیږي.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي رادیو اوري. زموږ د دې اونۍ د لوبو میدان خبرونه هم همدلته پاتې راسيږي. تربیه د الله پوهه.